او هغه څوک دي چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې ورتیا درلود چې په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و دا من تاسو باید پوښی چې زه ډیره وړه خبره هم چويز بیل ززان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم ویزې غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم کله چې برغلم د خبره مې چوکړه چې زما اول انتخاب غد ټولو او کې کړ ټولو یو سرنغه ګوټ چې بالکل مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه هم داسې مثلا هور سپیشلی ته فامیلی اجازه ورنکړه پکې زارزو ته اجازه ورنکړه دا څوک دي چې مثلا د بنسټ هودون کې نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسان دوی را انتخاب کړي البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسؤل په توګه ورسره زم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده
ښه نو الته خو تاسو ته د خبرو وخت درکل شوې دی نو تاسو خبرې بم خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کده شي ځکه چې فستیوال ادبي فستیوال ده او زه د صحاس وام چې د شیر په ډولونو د شیر په جوړښت د شیر په ونده په دې مسایلو باندې هم دوی پښتنه وکي ما هر کله چې مرکه کړې دي خپل مرکه کې مې د ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لپاره د سیمینار لپاره نه دي انجو د جوړولو لپاره نه مګر موږ د شیر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره مثلا څومره اغیزه په ټولنه کې کړې ده بهیر څومره فعالیتونه هم کړې دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبيات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبيات نه ادبيات سیاست نه نشي لري کېدای هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه غوړند په خپل سیاست نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شیر مسایل په ټولنه کې مثلا رول وندا باندې په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وې کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت ده او بل خبره چې لنډې ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړې ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا دغه ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډې پاړ یو خپل تیزی سولي کی او بیا پاغي اړه چېډنو کی څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډې هغه هدف
کده شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکل یا د پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي د خطرغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصن پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډې هغه لنډ شیر دی یا لکه تاسو چې مخکړه چې هغه برخه د شیر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه دی ډیر لوی دی ډیر غټه صحه لري مثلا یو لنډې دا دوه فرد دی کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډې په پیغام باندې کله شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډې دی چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب ناتندیه مات شي په تاسو لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته د نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخپلې مګر واک د بل چا د بل چا سره ده البته د پیغل خلینه او دل کیږي مګر ګوره ته پاګه څوره ټولنیز نه خالي په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درد دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي دي مګر پلاری مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړم په بده ورکړه که خرڅ یعنی په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډې او ته خاص ارزښت ورکړي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وی یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنا مرکز ثقل نه وروتلي خبرې نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې د مسایل به وي چې دی به خخي
او ډیره مننه
مېرمنې مننه تاسو نه چنکو کومه ساته چنکو سبا بابا د ناشي
چنکو اوس د دوه لاندو یکایتونو دا ورېدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یا یو شتمن خو بیرحمه بودا په یو بزګر باندې پیسې وی. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشحاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویې ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بوډا چې د دوی په ورخطایي باندې ډاډه شو ویې ویل زه د مشکل داوري لپاره یوه اسانه لاره هم وینم، که د نجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلی و لاس ټیټ کړ. دوه ګاټې یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې یې واچول. بوډا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده. راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګټۍ راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګټۍ راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه تور راوچت کړي و. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه منی ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بوډا خبره منی معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چل او ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنیږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټۍ راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. ویې ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو ګاټۍ راوویست، خوله یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راویست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچه استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه راتاو وه چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه، استاده له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې ورستو کې د موسیقي د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصل کې په دوه برخو کې شامل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي په افغانستان کې یا په نړۍ کې اپراله باندې مصباح ته د ډېر برخه مې پښتنو ته کاکلې د پښتنو د مورید څخه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده راګ او راګنی ده یا راګونه دي چې په تقریبا کوم کې د سلو راګونه په کې دي او ما دې سره زمينه بعض خندونه مشترک شوي دي. مثلا دا شبیر خندر شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دې نه پوهېږي چې دا په کوم راه کې دي. نو هغه کسان د پاره شبیر موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندې لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرد دي، ستونې یې ګرد دي، اما دې نه پوهېږي چې په کوم راه کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کې راوړي دي چې دوی اسانه شي د هغه څوک چې لېوني مینه ورسره لري کولای شي په دا باندې کار وکړي او
بله. اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوې غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولای سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
زه به عرض وکړم چې موسیقي د کتاب نور نه زکیږي. هر هغه ځوان چې دی وایي د موسیقي سره مینه ولري، یعنی ونی مینه ورسره ولري، تر حافظ تر مخه باید دی علاقه د موسیقي زده کړي. اسان ترین علاقه د موسیقي چې د هرمونی علاقه زما کتاب دومره برسو ورسره کولای شي. هغه ابتدایي زده کړې د استاد څخه وکړي، ممکن هغه د بل لاس ورسره مثلا دا سره مثلا استعمال کړي د تورو د سپینو تفکیک ورسره دا چې ما ته شي کړي په خپل کتاب کې استعاره تیبور هرمونیا پیانو کې چې سپین سرونه سمانه او تور سرونه سمانه لري، یا هغه لکه شکلي دي چې د چار خاص وجود راغلي دي په کوم تاریخ کې پیدا شوي دي. مثلا فیثاغورس د یونان نادره په دې مورد کې هم څه لیکنه کړې ده. من تا د موسیقي اصول داسې دي چې خامخا به یو استاد ته د زمین او ارزانه ورته کښېني او دغه به د تور زده پار زده کړي. زما کتاب دای په دې کې شنه پوښتنه ده د سر دونم راسته کوي چې دا کومه شي چې موږ راغونه ده کتاب خلاصي او کوم مشکل ولري. زمان ما خپل ایمیل ادرس مو ته لیکلی دی او فشل نه دی چې ټول شي نو سره په ما سره په ایمیل کې خپل مشکل حل.
او غربي موسیقي پوت کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کتا سي د شرق موسیقي غوړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغون کوي غوړي چې دغه پارچا وژغوي کټ مټې هغه سنڅې ژغوالې، لکه څنګه چې د غربي موزیک دوی ثبتوي په خپل هغه اشارو کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څنګه غنی ولي د شرق موسیقي هغه سي کټ مټ قبل څوک ژغوي هغه سنڅې ژغوالې لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟
یو سپتاک لرو چې په سنسکریت کې ورته سپتاک وایي او هلته په غربي کې ورته اکتیو وایي. دغه دوله سوره دي چې د جهان حقیقه غربي د کشرقي د مرکب له لدا دوله سوره څخه هلته زموږ د دې په نوټیشن کې فرق دی. موږ د سارې جامه په دنیا د دورې د فصول له شي په حساب باندې کار کوي. خبر په دې ځای کې نه چې د دې د هرې ملوډي د فاره د هرې سندرې د فاره نوټیشن لري او دا نو څه خو دې استفاده کوي. زموږ د فقط او فقط پر راډ او راډیو باندې بنار مثلا د هنرمن چې ارمنیا په لاس دا واخلي او د اواز وایي، یعنی څنګه وایي، نو د پر ارمنیا د پکسي دي دا نو ملګري ساجیان یا سازغون کې هنرمندان د کرابا لکه پیانو لکه مثلا وایلن لکه ګیټار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې د سټیل ار پیزي چې دا کوم راځي پر هغه راز باندې خپل اساسي سروي او حدای کې هر څنګه شروع کې دا دي ټول نامنوا کار سره کیږي. واخه دغه کې خلاص کتل کتل ماشال فقط روز او د غرب په مابین کې دغه فرق دی چې هغوی د هرې سندرې یا د هرې ملودي د پاره مجلانو کې شتن لري. موږ پر راد او راځې باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راه کې موږ د شرقي هنرمندانو درې سندرې څلور سندرې وویلې درې راد اړي په مجرا کې زه راه غواړم. دا په تنګ کې تاسو فکر کړی په کوم حاصل کې دا په تنګ زبار او تمبور خصوصا تاړي آلې دي له ولاړې دستې دن 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 په اصطلاح د خپل کارونه شروع دي. دا معنا ده دې د ګیر هغه څولاري وبل راځه پر هغه باندې باید عیار کې
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او پاغو کې بهرنیان هم ستا. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد د غواړي شرقي راغ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کنه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې؟
یو فرق مرده دي په مابین کې د ریتم او د کال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کې او هغه دې ښه کار ولای. فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی، زموږ رتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دی نورمال دوه درې کاله ډېرې له ډېر کالونه لري، خو مونږ هغه ډېر نورمال دي، داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه کې دا درې کال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار دی. هغه د موږ مثلا د دې په نامه لرو څلور دي، موږ د کیوات نامه سره لرو اته، دوه هزار کې څلور د خرې په اته هغه دین کار دی. تا موږ درې هزار کې څلور په نامه د یک تالیه دولس دولس بیس لرو، هغه دی نه څه کارولی. مثلا موږ څلور په څلور هزار څلور هزار د څلور شپارس په نامه د سینتال لرو، هغه دی نه څه کارولی. تر اوسه دی ولاد نه شي او د ځلنام موږ داسې هنرمندان
بل
مرسي هنرمندان هم لرو، پنځه څلور کاله پنځه کاله په دې کې زده کړه کړې ده. دا هغوی زما سره موږ په یو ګروپ کار سره کړو بعضې اوقات، هغوی ډېر ښه رهنما کېدای شي هغوی ته. منتها زما طریقه د تدریس چې ده په شتون وسیقي باندې زه هغه
افغانستان تراسو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چې هڅې روانې دي د حکومت په چوکاټ کې، تاسو دا کافي ګڼئ؟
جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده، ځکه د موسیقي په مورد کې هېڅ شی نشته. حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته، هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزه صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرز یو ګزاره ده کوي. یعنې د هغه د انکشاف لپاره هېڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي، ځکه میتودیک فقط فقط دغه ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرغوزی دي. دغه ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړي دي، هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور د دولت په چوکاټ کې هېڅ شی نشته. حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی، نه په پارلمان کې، نه په شورای وزیران کې، نه په بل چا کې، حال دا چې ټول شوقیان دي ټول علاقمندي ورسره لري.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره یې د موسیقي شوقیان دي، خو د موسیقي او د سندرغاړو په مقابل کې یو ډول حساسیت شي. دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بین تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشروع دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته اوسه د دې لپاره مقصدونه ولرو. موږ اکثریت هنرمندان مثلا که خرابات را واخلو چې مسلکي خالق دي، دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي. علمي موسیقي که زده کړي د خپل پلار او د خپل اکا او د ماما څخه میتودي کنه ده زده. نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاغل دي. نور مو میتودیک مو یعنی دا یو یو بداسي مقصد خمیر او څه چې هغه دي علمي مقصد دي او هغه دي په اساسي توګه سره زده کړې پکې وشي او هغه دي مقصد وشي او جهان هغه دي تشویش خپل جامعه کې. یو بل دا ده چې د افغانستان هر څه لپاره پیسې وشي، هر څه د پل لپاره، مثلا د عامې منفیا لپاره، د نورو شیانو لپاره، د موسیقي لپاره هیڅوک یو یو دوی نه ورکوي. په دې خاطر باندې موسیقي د دوی په اند په دې په اند حرامه ده. یا دا نه شی چې معنی سوی ده او سر د لارې سوی دی همدغه دغه دی دغه حرمت یې د موسیقي او هغه نه دي هغه ته بیا څوک نه بولي چې کمه موسیقي حرامه ده.
Yeah.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړۍ ټولګې ډیری سوژې مې کلیوالې وې، خو نوي طنزونه مې د ښاري ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلي دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی: زرلختي رئیس صاحب $3000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری و، کری ورځ به په دې هڅه کې و چې په یو نه یو ډول لایوټو کټه کره برابر کړي. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډی جوړه کړې وه. په خلکو یې هغه ملنډې وهلې چې څه درته ووایم، بس لوی سړی به یې رای سر کړی و. هغه بیچاره به داسې ورته نینه نینه کېده چې اریان به ورته پاته شوې. هغه شیخان یې راګرځولي و چې خدای که دې زړه ته ولویږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده. بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو. په وارخطایي مې اسناد په لاس له وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیو. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلختې سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي، له کومه وخته چې زرلخت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلختې ته په ټلیفون مسیج ولیکل: ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلختې په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شوو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلختې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي. خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته راځغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3000 یې هم له لاسه ووتل او زرلخته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کومه د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی یي، ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو لپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مهم غوښتنه دا ده چې ښاغلو له دې کارونو تیر سي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهور ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوند رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غوند رسوا شي. کزما بی قراری در تنخ کاری، د بوتها د اطمینان غوند رسوا شي. لمر سپوږمۍ ستوري دې ټول دی پلمن کې، آخ کته هم د اسمان غوند رسوا شي. پاک مولا خودی کردار کړه په کیسه کې، شاعری کې د گریوان غوند رسوا شي. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه، د خود سره بیابان غوند رسوا شي.
لوس دیو کلو دکلو